مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. نن د حمل د میاشتې یو دیرشمه نیټه ده. نن ورځ د اپریل د میاشتې د شلمې سره برابره ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي وایي چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په بشپړ ډول د وسلوالو څخه پاک سوی دی او ټول کارکوونکي پولیسو مسؤولو ځایونو ته استولي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې دوه تنه وسلوال د ځنګړو ځواکونو په حمله کې وژل سوي دي او په سیمه کې تصفیوي عملیات روان دي چې دغه نننۍ شخړه چې په کابل کې پیښ سوې وه پای ته ورسیږي. په دې ارتباط به وروسته په خپرونه کې نور معلومات هم تاسو ته درکړو. دا د کابل د نننۍ حملې لنډ معلومات وربسو. اول اجمل اند د دې ساعت مهم خبرونه وایي.
دا افغانستان د مخابراتو وزارت تصویر ملا هم د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. په زابل کې چارواکي وایي تیره شپه د نوبهار ولسوالۍ په څپلې غره او شهاب سیمو کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې 15 تنه وسلوال وژل شوي دي. د خوست، غزنی او میدان وردګو څخه هم دغلته د عملیاتو په کې د وسلوالو د وژل کېدو ریپورټونه ورکړل شوي دي. او مصریان نن د دې هیواد په اساسي قانون کې د یو لړ بحث پارونکو تعدیلاتو په اړه په یوه درې ورځنۍ ټول پوښتنه کې رای ورکول پیلوي. د افغانستان د مخابراتو وزارت شاوخوا سیمو کې هم د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمي ازادي راډیو ته ویل څو تنه بریدګرو نن د 11 بجو او څلويختو د یکو په شاوخوا کې لومړی د مخابراتو وزارت سره نږدې پر یو زیارت کې چاودنه وکړه. وروسته د وزارت تصویر مد مرکزی سایه د اداري ودانۍ ته د نوتلو هڅه کوله چې د پولیسو لخوا محاصره شوې دي. نصرت رحیمي چې څو شپې مخکې ازادي راډیو سره خبرې کولې ویل
دواتنه د ځنګړو ځواکونو لخوا وژل کیږي. یو یا دواتن نور یې هم له هم مقاومت کوي، دوی به هم ژر ووژل شي. د مخابرات وزارت ټول کارکوونکي د پولیسو لخوا مسؤول ځای ته انتقال شوي. د اطلاعات فرهنګ وزارت ټول کارکوونکي د پولیسو لخوا د مسؤول ځای ته انتقال شوي او د مرکزی احصایه ټول کارکوونکي هم انتقال شوي.
د پیښې د تلفاتو په اړه لا هم امنیتي ادارو دقیق معلومات نه دي ورکړي او خایي وروسته په دې اړه څه وایي. خو د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار ازادي راډیو ته ویلي چې لږ تر لږه شپږ تنه ټپیان وروړل شوي دي. په کابل کې دا ډول بریدونو تر شا ډیر کله د وسلوالو طالبانو او یادایش د وسلوالو ډلې لاس وي، خو طالبانو د کابل په نننیو بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ښار په منځ کې د مخابراتو وزارت ته نږدې بریدونو کې د دوی ډله لاس نه لري. په زابل کې چارواکي وایي تیره شپه د نوبهار ولسوالۍ په څپلې غره او شهاب سیمو کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته ویل په وژل شوو کې بهرني اتباع هم شامل دي.
د بهرنیو ترهګرو په شمول چې د مختلفو هیوادونو اتباع پکې شامل دي 15 نفر وسلوال طالبان وژل شوي دي.
دا خغلی سیال په وینا په دې عملیاتو کې وسلوال طالبان هم ټپیان شوي. طالب وسلوالو تر اوسه د حکومتي لوري د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي او په خپلواکه توګه د دې ادعا سپیناوی ستونزمن دی. تر دې مخکې په کندهار کې د 215 تم کلي اردو مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼې کې ویلي و چې په زابل او روزګان کې د عملیاتو پر مهال 8 وسلوال وژلي. دا افغان ملي اردو د 203 تندر کلی اردو کمانډانی وای په میدان وردګ، غزنی او خوست کې عملیات کړی دی او 15 تلويختنه د دولت وسلوال مخالفان پکې وشل شوی. د دې کمانډانی مطبوعاتي دفتر د شنبې په ورځ وی خبره پاڼه کې ویل د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ د صدمردی په کلی کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د کمیسون رئیس مولوي حبیب الله په ګډون 15 وسلوال وشل شوی دي. ملي اردو همدارنګ وای چې افغان امنیتي ځواکونو د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ د په سیمه کې او همدارنګه د بند ولسوالۍ د خدوخیلو په سیمه کې هم عملیات کړی دي چې په لسګونو تنه وسلوال پکې وژل شوی. خو د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ د سربردی کلی ځینې اوسیدونکو ازادي راډیو ته د ټلیفوني تماسونو په ترڅ کې دا کړی چې دغلته د تیر شپې په عملیاتو کې د یوې ښځې او درې ماشومانو په ګډون ولسی خلکو ته مرګ ژوبله وختي ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم همدا ادعا کړې ده، ویلي په نرخ کې د ښځو او ماشومانو په شمول ملکیان وژل شوي. دي. وروستي ریپورتونه وایي چې د میدان وردګو د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکو پر دې عملیاتو د اعتراض په توګه د کابل کندهار لوی الارام تړلې. خو د میدان وردګ د والی ویان مجیب الله شریف زوی ازادي راډیو ته ویل کشفي ادارو د ولسی خلکو د مرشوب له ریپورت نه دی ورکړل او وژل شوي وسلوال طالبان دي. په ننګرهار کې بیا په شیرزادو کې د بی پلوټ الوتکو په بریدونو کې د ننګرهار لپاره د طالبانو لوري نومول شوی مرستیال والی وشل شوی دی. د ننګرهار د ولایت چارواکو په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې دغه عملیات پرون ماښام شوی دی او د شیرزادو په ولسوالۍ کې د شیخ سرمامد په نوم چې په رحماني مشهور وو دا ننګرهار لپاره د طالبانو مرستیال والی وشلې. مصریانو نن د دې هیواد په اساسي قانون کې د یو لړ بحث پارونکو تعدیلاتو په اړه په یو درې ورځنۍ ټول پوښتنه کې رای ورکول پیل کړي. دا تعدیلات واکمن ولسمشر عبدالفتاح السیسی ته اجازه ورکوي چې تر 2013 کال پورې واک کې پاتې شي. او هغه دوه سعودي خویندې چې وایي له خپل هیواد څخه د زور زیاتي له کبله تښتېدلې په ګرجستان کې د پناه غوښتنه کړې خو لا هم وایي ویره لري چې ښایي د کورنیو لاسې ورورسیږي او بیرته یې سعودي عربستان ته ستنې کړي.
دا د ازادي رادیو د نن شنبه ده د حمل د میاشتې 1 نیټه ده د مارچ د اپریل د میاشتې لشلمی سره برابر ده. تاسې د ازادي رادیو مازدیګرنۍ خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې په کابل کې د نننۍ حملې له جزئیاتو خبر سي. په کابل کې لا هم د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ته شاوخوا کې د رپورټونو پر اساس جګړه روانه ده. وسلوال نشته ده هلته چاودنه هم سوې ده. په دې خبرونه کې به همداراز له کندوزه واوري چې خلک وایي د کندوز ښار شاوخوا ته جنگ دی او د حکومت څخه غوښتنه کوي چې د سیمې د پاکولو لپاره عملیات پیل کړي.
خلګې ټول کوره ویسلې ورته ویل چې منګه جنگ کو نو خلګ ډیر په خوشینه سره او جګرخونه سره د خپل کورونو څخه وتل نو هیله مم داده چې زه
په ورزګان کې بیانند کانکور ازموینه واخیستل سو. هلته ځکه کوونکی وایي چې حکومت باید مرسته ورسره وکړي ځکه د دوی په سیمو کې شونځي ډیر وخت تړلې وو.
په کال کې موږ دوه ورځې شوونځي ته ځو، درې ورځې په یو ځای کې ماجر، میاش په بل ځای کې ماجر، کندهار ته ځو، بلې خواته ځو، بلې خواته ځو. هغه د ولس
په دې خبرونه کې تاسو ته سپورتي خبرونه هم درو کړي. سپورت لخمندان یاست او دوه اونیس پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او د ځوانانو اونیس پروګرام خاسي په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته ویل دي چې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت ټول کارکونکو مسؤلو ځایونو ته رسول سوي دي. د مرکزی پوسټخانی مامورین او د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مامورین په امن ځای کې دي او په دغه سیمه کې دوه تنه وسلوال چې نن یې حمله کړې او وژل سوي دي. خو هلته جزیله هم اوریدل کېږي او نصرت رحیمی ویل دي چې د پاتې حمله کوونکو د وژلو لپاره عملیات روان دي. دا نه د معلومات چې څومره کسانو په دغه سیمه کې حمله کړې ده. وسلوالو طالبانو نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه حمله کې دوی لاس نه لري. زما همکار رحمت الله افغان را سره د ټلیفون په لاین کې دی. افغان صاحب، نور په دې اړه څه معلومات اضافه کولای شي؟
بلې فرشته جان، لا هم د مخابراتو په وزارت باندې د حمله کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویل د حمله کوونکو شمیر ممکن درې یا څلور تنه وي چې د نموړي په وینا دوه تنه له افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل سوي دي. ښاغلی رحیمی وویل چې د مخابراتو وزارت ورڅیرما، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت همدارنګه د پوسټخانې رسونې مرکزي ادارې ټول کارکونکي خوندي ځایونو ته لیږدول سوي دي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پولیس انم صحت کلا بند کوي، ځانګړي ځواکونه ځای ته رسیږي، دوی له تو برخو ساحو څخه محاصره کوي. دوه تنه د ځانګړو ځواکونو لخوا وژل کېږي، یو یا دوه تن نور هم چې له هم مقاومت کوي، دوی به هم ژر ووژل شي. د مخابرات وزارت ټول کارکوونکي د پولیسو لخوا مسؤول ځای ته انتقال شوي. تلفات به وروسته نهایي کېږي چې دقیق معلوم شي. هغه معلومات هم در سره شریکو.
ښاغلي رحمي وویل چې شاوخوا 11:30 دقیقې د مخابراتو وزارت ته څیرمه یو زیارت نه په استفادې د دغه وزارت ودانۍ ته حمله کوونکي ننوتلي دي چې لا هم جګړه روانه ده. که څه هم کومې وسلوالې ډلې تر اوسه پورې د دغې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی، خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په حمله کې لاس درلودل رد کړي دي. همدارنګه تر اوسه د پیښې د تلفاتو په اړه کره معلومات په لاس کې نشته، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحیدالله مجروح ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د پیښې له ځایه د کابل بېلابېلو روغتونونو ته شپږ ټپیان وروړل شوي دي. بلې فرشته جانې
مننه رحم افغان صاحب د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو په کابل کې د نننۍ حملې په اړه معلومات مانا همکار رحمت افغان څخه واورېدل. په دې خبرونه کې که څه نور معلومات مخکې ته راتلل تاسو ته به یې وایو. نو د ازادي راډیو سره اوسئ. په افغانستان کې پر سوله باندې د روسیو معلوماتو سره زما همکار نسیم شفق په استودیو کې دی. د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره هڅې دوام لري. تاسې خبر یاست چې نن باید په دوحه کې د افغانستان څخه یو پلاوی تللی وای، او په دوحه کې د طالبانو د استازو سره کتلی وای، او دې ته بین الافغاني خبرې ویل کېدې، او هدف یې په افغانستان کې پر سوله باندې د افغانانو ترمنځ د خبرو د لړۍ پیل وخو هغه لغو سوې، او دا چې اوس د افغانستان د سولې عالي شورا نور څه پلانونه لري او نورې څه خبرې لري. نسیم شفق ته به وار ورکو.
د قطر د غونډې له لغوه کېدو وروسته د سولې عالي شورا وایي چې له ځینو هیوادونو سره په هماهنګۍ د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره هلې ځلې دوام لري. د دې شورا ویان جاوید احمد غفور وایي چې سوله د افغانستان لپاره مهمه ده، او د قطر د غونډې لغوه کېدل نشي کولای چې رواني هڅې ودروي. ښاغلی غفور د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د سولې خبراترو د پیلېدو لپاره به له ټولو امکاناتو نه کار واخیستل شي.
هر هغه هیواد، هر هغه څوک چې د افغانستان د سولې ثبات لپاره قدم پورته کوي، د سولې عالي شورا د هغې هرکلی کوي. هر هغه ځای چې هغه د دې لامل کېږي چې د افغانستان د سولې او ثبات په او د مذاکراتو په برخه کې پرمختګ وکړي، او هغه سره په ګډه کار کوي تر څو افغانستان د سولې او ثبات راشي.
خو ښاغلی غفور دا ونه ویل چې دا ځل به بین الافغاني مذاکرات کله او په کوم هیواد کې ترسره شي. دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې په قطر کې بین الافغاني مذاکرات چې ټاکل شوی و د جمعې په ورځ پیل شي لغوه شول، او افغان حکومت ملامتي پر قطر واچوله. د غونډې ته افغان حکومت د 250 کسانو لیست اعلان کړی و چې سیاسي څیرې د بیلابیلو قشرونو استازي او یو شمیر حکومتي چارواکي پکې شامل وو. د دې غونډې له ملغا کېدو سره داسې اندېښنې پیدا شوې چې ممکن د سولې رواني هلې ځلې څه ناڅه ټکنۍ شي. خو افغان حکومت ویلی چې په دې برخه کې هڅې دوام لري چې تر نږدې 10 ورځو پورې د مشورتي لوی جرګې جوړېدل یې ښه بېلګه بولي. دغه راز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم څرګنده کړي چې د خبرو اترو لپاره هیڅ بدیل نشته، او دوی په دې برخه کې همکاري ته چمتو دي. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان هم له زلمی خلیلزاد سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړي. په عین حال کې د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې له طالبانو سره د خبرو اترو په برخه کې له رامنځته شوي فرصت څخه باید ګټه واخیستل شي. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی ګلپاچا مجیدی
نوخته سر دغه ده چې د دې نه د پاکستان خصوصا په دې کې مرسته وغوښتل شي. ایران، عربي مملکتونه، خپل د قطر هیواد، د امریکا چې تقریبا طالبان سره ښه روابط لري. زه فکر کوم دغه څه دي چې موږ کولی شو، او دا فرصت موږ سره شته ده چې موږ وکولی شو د دې امکانات نه په استفاده سره دوی د مذاکراتو میز ته کړي.
تر دې وړاندې اندونیزیا او ازبکستان دواړو ویلي چې چمتو دي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو قربتوب وکړي. حتی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی شاوخوا یوه میاشت وړاندې اندونیزیا ته د سولې د موضوع په تړاو سفر هم وکړ.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کندوز شهر یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د شهر په شاوخوا کې وسلوال طالبان فعالیت لري او دوی د دوی ژوند د خطر سره مخامخ کړی دی. دوی د افغانستان د حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دې سیمه کې پوځي عملیات وکړي او بالاخره خلکو ته د عادي ژوند زمینه مساعده کړي. د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین په دې اړه له کندوز رپورټ وړاندې کوي.
د کندز ولایتي شورا او خلک وایي چې لا هم د دې ولایت د ښار په نږدې څنډو کې وسلوال طالبان فزیکي حضور لري او دغه مسلې خلک د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. د نوموړي ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبي وویل چې د حکومت د نه پاملرنې له کبله جګړه د کندز ښار تر دروازو رارسېدلې او د هرې ورځې په تېرېدو سره امنیتي وضعیت نور هم پیچلی کېږي.
وضعیت کندز خو به شما بهتر معلوم است که وضعیت جنگی را به خود گرفته که در چندین سال هست.
له څو کلونو راهیسې کندز د جګړو شاهد دی او له کبله هر وخت خلک له خپلو مېنو څخه کډه کېږي او موږ په وار وار دغه ستونزه له ښاغلي ولسمشر او دغه راز له امنیتي چارواکو سره شریکه کړې خو تر اوسه پورې ورته جدي پاملرنه نه ده شوې. په ورته وخت کې د کندز ښار اړوند د 300 فامیلیو او د زردخرید د سیمو اوسیدونکي ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو دوی ته خبرداری ورکړی چې له خپلو کورونو څخه ووځي تر څو د جګړې پر مهال عامو خلکو ته مرګ ژوبله وانه وړي. یاد شوې سیمې د کندز ښار شمال لویدیځ لوري ته موقعیت لري. د کندز ښار اړوند د 300 فامیلیو او د زردخرید د سیمو دو تنو اوسیدونکو عبدالله او افضل خان په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دا چې بیګاش په د 300 فامیلیو او زردخرید سیمو کې طالبان بیګا راغلي نو خلک ټول کور ویسلې ورته ویل چې منګه جنگ کو نو خلک ډیر په خواشینۍ سره او جګرخونی سره د خپل کورونو څخه وتل نو هیله مې همدا ده چې زر تر زر دغه مخنیوي وسي.
د زردخرید د کلي ما دلته وسلوال طالبان راغلي ویل چې د ځان ووځي موږ حمله کوو په شهر باندې. دولت نه غواړي چې دغه وضعیت ته رسېدنه وکړي او موږ په آرامه ژوند وکړو.
کندوزیان پر حکومت غږ کوي چې د ښار اړوند نږدې سیمې دې د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي تر څو خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړي. بلخوا د کندز امنیتي او دفاعي چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې دوی د طالبانو هر ډول تحرکاتو پر وړاندې پوره چمتووالی لري. دفاع د وزارت مرستیال ډګر جنرال هلال الدین هلال په دې اړه وویل
پولیس و امنیت ملي و اردو شما نسبت به هر وخت دیگه اینا هم آهنگ هستند.
زموږ امنیتي او دفاعي ارګانونه د خپل ترمنځ قوي همغږي لري او موږ د طالبانو له هر ګام او پلان څخه له وړاندې خبریږو او موږ د هغوی هر حرکت پر وړاندې پوره چمتووالی لرو او د هغوی خوبونه له خاورو سره خاوري کوو. دا لومړی ځل نه دی. له څو کلونو راهیسې کندوزیان د دې ولایت روان امنیتي وضعیت په اړه پرله پسې خپلې اندېښنې څرګندوي او دغه راز د ملي یووالي حکومت مشرانو څخه غواړي چې د نوموړي ولایت ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي تر څو خلک په ډاډمنه فضا کې ژوند وکړي. خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د خلکو د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندوز.
د کندوز ښار په 2015 میلادي کال کې د لنډې مودې لپاره وسلوالو طالبانو نیولی و. د دغه ښار په شاوخوا کې له ډېرې مودې راهیسې جګړه ده. اوس په ورسو روزګان ته په روزګان کې د کانکور امتحان واخیستل سو خو هلته زده کوونکي وایي چې دوی په سیمو کې جنګ دی. اکثر د ولسوالیو او د مرکز ترمنځ لارې بندې وي، ښوونځي ته زده کوونکي نسي تلای. نو له دې امله حکومت ته ښایي چې د دوی سره همکاري وکړي چې دوی پوهنتونونو ته لار پیدا کړي او لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت رپورټ وړاندې کوي.
پوروزګان ولایت کې د 2018 د 12 ټولګي له فارغینو څخه لوړو زده کړو ته د لارموندنې په موخه د کانکور ازموینه فیل سوه. د دغه ولایت د لوړو زده کړو د موسسې مشر اسدالله نر وویل چې د یادو زده کوونکو له جملې څخه 50 نجونې دي. د ویل چې یاد پروسه به 2 ورځې دوام وکړي. بل خو هغه زده کوونکي چې په دغه ازموینه کې ګډون کړی وو پر دولت یې غږ وکړ چې د کامیابۍ چانس ورکړي. د ویل چې رواني جګړې سخت ځپلي او زیاتره وخت د نامنې له امله ښوونځي پر مخ تړلې وي او له زده کړو څخه بې برخې وه. د دې لړلې سیمې ولاو قدرت الله ازادي راډیو ته داسې ویل
د ټول ماسلون په نمائندګۍ وام چې موږ دا هله لرو چې موږ ته دا زمينه مسهده کړی چې موږ د ولسوالۍ لارې د ولایت سره اخلاص کړی او موږ ته دا نور لوړز دکړو زمينه مسهده کړی.
د غوڅخه مغشتنه دا چې موږ سره کومک وکي خو تر هغه حدا چې حق او حقدار ته ورسیږي، لکه څنګه چې موږ شونځي تړلې په کال کې موږ دوی ورځې شونځي ته زو درې ورځې په یو ځای کې ماجر میاش په بل ځای کې ماجر کندار ته زو بلې خواته زو بلې خواته هغه د ولسوالۍ کسان چې دی هغه مرکز ته لاسرسی نه لري. شاید په دا وسانه کې تر 1500 زیات کسان پاتې شوی چې هغه د کانکور لپاره حساب جنام نه دی کړی یا هغه د غو لاسرسی نه ورته کیږي، ولې په دې خاطر چې په موټر کې راتلایني سلاري باندې چې ټاک ټوک دی پرواز ورته کیږي.
د غزدکونکو د غراز پر وسلوالو طالبانو هم ژغ وکړ چې په لورو پروتو سیمو کې د ماشومان پر مخ شونځي نه تړي. دا په داسې حال کې د چلتیرو څورو رئیسی وسلوالو طالبانو د ورزګان په چوره ولسوالۍ کې د نامعلومه دلایلو له مخې د زدکونکو پر مخ شونځي تړلي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، ورزګان.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي وایي چې د امنیت له خرابېدو له خرابوالي سره هم په دغه سیمه کې د اروپا پر لور د وچ میوې صادرات زیات شوي دي، او که څه هم امنیتي وضعیت ښه نه دی، د ولایتونو ترمنځ تګ راتګ اسانه نه دی، بیا هم بزګر توانېدلی دي چې خپل محصولات بلخ ته یوسي او له هغه ځایا بیا اروپایي هیوادونو ته صادر سي. دوی وایي چې ډېر صادرات د وچ میوې دي. د ازادي راډیو خبریال مجیب حبیبزی لا بلخ په تیار رپورت لري چې څرنګه د شمالي ولایتونو بزګر اروپایي هیوادونو ته وچ میوې صادرولای سي.
په شمال زون کې د سوداګرۍ خونې مسولان وایي چې اروپایي هیوادونو ته د وچ میوې صادرات ډېر شوي دي. په شمال زون کې د سوداګرۍ خونې مشر آرش یونیسی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بلخ اروپا ترمنځ د هوایي دهلیز لا پرانستلو وروسته اوس مهال له شمال څخه بهرني هیوادونو ته د افغاني وچ میوې صادرات لس سلنه زیات شوي دي. ښاغلی یونیسی وویل چې اکثر افغان سوداګر د بلخ اروپا هوایي دهلیز له لارې وچه میوه لکه ممیز، توت، پسته، چارمغز او جلغوزه اروپایي هیوادونو ته لیږدوي. هغه په دې اړه زیاته کړه:
بیشترین محصولات میوه خشک مو بودن که ما
تر ټولو زیات مو د وچه میوه صادرات درلودلی چې د هوایي دهلیز له لارې مو اروپا ته صادر کړي دي. لومړی لندن ته او له هغه ځای څخه نورو اروپایي هیوادونو ته لیږدول شوي دي. موږ هندوستان ته هم صادرات درلودل. په دو ټولو کې لس سلنه زیاتوالی راغلی دی. د مزار شریف اروپا ترمنځ هوایي دهلیز کابو څلور میاشتې د مخه د بلخ ولایت په مولانا جلال الدین محمد بلخي نړیوال هوایي ډګر کې پرانستل شو. د چارواکو په خبره چې پونه کې دوه ځلې له دغه هوایي دهلیز څخه اروپا ته افغاني محصولات او سوداګریز توکي صادرېږي. د مزار شریف اروپا هوایي دهلیز له لارې تر دمه یو سل شپېته تونه وچه میوه لومړی ترکیې او له هغه ځای څخه لندن ته لیږدول شوې ده. په مزار شریف کې د وچه میوې هټیوال وایي چې نسبت بل هر وخت په روان کال کې بهر خاصتا اروپایي هیوادونو ته د افغاني وچه میوې صادرات ډېر شوي دي، او یادې مسالې په کور دننه هم د وچه میوې پر بای اغیزه کړې ده. دوی وایي چې د صادراتو د زیاتوالي له وجې په بلخ ولایت کې د وچه میوې بیه دوه برابره لوړه شوې ده. د مزار شریف د وچه میوې د منډوي هټیوال محمد هارون یې پاره ازدی رادیو ته وویل
که از وخت کې تجارای هم افغانستان از مزار شریف یا دیگر ولایت ها میوه خوش که از طریق میدان هوایی در دیگر کشور ها میبرند میوه دو چند شده، مثلا بادام، جلغازه، پسته و چیده در مزار شریف قیمت دو چند شده.
په داس حال کې د شمال زون د سوداګرۍ خونه د مزار شریف اروپا د هوایی دهلیز لارې د وچه میوې د صادراتو لا زیاتوالي خبر ورکوي چې هر ورځ له افغانستان څخه په اوو تر اتو پروازونو کې افغاني تولیدات او وچه میوه د نړۍ مختلفو هیوادونو ته صادرېږي. موجیب حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
ستاسو له پیغامونو
عبدالوسیلی ما د کونړ ولایت د چپ ادارې ولسوالۍ نه د داعش او طالبانو چې کوم په چپ اداره کې جنګ وشو او عوام ترې راګډه شول د چپ ادارې نه اوسه پورې حکومت مرسته د عوامو سره نده کړې. کوم مهاجرین چې راغلي دي او والي چې دی کله هند له جو کله امریکا له شي وادي د خلکو سره کوي چې زه به حکومت وکړم اوسه پورې چې نده کړې او بل کوم امنیتي چارواکي چې دي هغه ټول راغلي دي او د عوامو ته ولاړ دي او ښه منډه تړوله کوي. اوسه پورې والي زموږ څه غم ونه خوړ او نه راغې د مهاجرین ته پوسوږ وسلام.
څنګه چې موږ د هلمند ولایت اوسېدونکي په کندهار ولایت کې موږ شپې ورځې سبا کوو نو موږ هر ځای وکړه د مجرین ریاست اویا چا کسه وو هغه مو مرستې شپې راته واخیستل لمبرنه راته واخیستل بیا موږ سره کومه مرسته نه ده کړې خو سیلابونه مو زپدې د جنګو څخه راغلي چې ملکونه مو همهلته پاتې دي نو زموږ د دغه موسسه والا او دغه د غلیله د ضرورت موږ سره دې مرسته وکړو موږ هم د دې هیواد بچانیو موږ د افغانستان خلک د هر مظلوم سره د دې مرسته وکړو چې هغه کفر شناخته باندې ویشي کمې یادې د تشکرو کاتانې د دې سره وګوري چې دا کاتانې څو میاشتې کېږي چې ورکړي مو د دې اوس هم د مرسته نه ده ورکړې نو دغه مو هیله ده زموږ د بچانو کچېرې مرسته ورسره کړي د دغه مهاجرینو سره خو دولت کوي مګر دا خلک یې داسې کوي دا خلک بیا چم پکښې کوي یا داسې پکښې کوي باید د خلکو سره دا سړي کور ته ورشي معلومات یې وکړي دا خلک ډوډۍ لري نه لري نو بس چې په دې ځان په موړ کړي خو مړه شوي وي نو بلد اوس د خلکو سره مرسته وکړي. السلام علیکم.
دکاندار بزر نظر سامان خوراکی سامان خاکستان دا کی خوار دا او بڑ ډیر په بایګي سړک نشته چې موږ په سړک لور شي جگہ په غوړ باید موږ ته سړک ته شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو لنډي سره ویتلای سي خو د یادونی ور بولم چې دوه اونیس پروګرامونه لرو. یو د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو اونیس پروګرام چې هر اونۍ په افغانستان کې د ځوانانو په ټولنیزو مسایلو باندې خبرې کیږي او یو د حقیقت څه دی پروګرام نو دی د دې ټولو لپاره را سره اوسې په پوره څلور نیمو بجو باندې د خبرونو لنډیز تر وړاندې کړم. تاسو خبري اس چینن په کابل کې د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژي او مخابراتو وزارت ته چیرمه او پر دې وزارت حمله وشوه. د رپورټونو پر اساس اور په سیمه کې چاودنه وشوه او تر هغه وروسته وسلوالو کسانو ډزې پیل کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی پر ټویټر لیکلی چې په سیمه کې تصفیوي عملیات روان دي. نصرت رحیمی لیکلی دي چې د مخابراتو وزارت 1500 کارکونکي، د اطلاعات او فرهنګ وزارت 300 کارکونکي او د مرکزی احصایې د ادارې 1500 کارکونکي د حمله په وخت کې په دغه سیمه کې وو. خو د لیکلی دي چې ټول پولیسو امن ځای ته لیږدول دي. نصرت رحیمی ځینې عکسونه هم پر ټویټر خپاره کړي او لی دی چې دا د هغو وسلوالو عکسونه دي چې په حمله کې وژل شوی دي. د نوی ویلي چې په دغه ځای کې څومره کسان لا هم شته خو د ازادي راډیو خبري اعلان وایي چې د ډزو ژغ لا هم اورېدل کیږي. د حمله مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی او د وسلوالو طالبانو ویان د ازادي راډیو ته ویلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. د نورو نویو معلوماتو د اړیدو لپاره لطفا د ازادي راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک د هلمند لیکلی په نونه سوکلنو کې په افغانستان کې ډیر پرمختګ شوی خو اوس دغه پرمختګونه د یو لوی تهدید یا خنډ سره مخامخ دي او د دې لوی عامل جنگ دی. یو بل اوریدونکی لیکي چې عبدالاحد د کابل څخه د ریاست جمهوری پایلې به اعلان شي پارلماني به نشي لاندې. د هدف په افغانستان کې د جمهوری ریاست را روان انتخابات دي چې سپتمبر 28 ورته ټاکل شوی او تیر د ولسی جرګې انتخابات کې چې تر اوسه ورستی نتایج لا هم نه دی اعلان شوی. سبحان الله نبیل ساپی له کونړ لیکلی چې د افغانستان د سولې مشورتي جرګه باید د اوربند لپاره یوه زمینه برابره کړي. اسمت الله افغانیار د هلمند څخه لیکلی دی د ټاکنو نوی کمیسیون باید د خلکو باندې اعتبار وکړي او د پاتې ولایتونو نتایج هم باید اعلان کړي. یو بل اوریدونکی حنفی له فرات څخه لیکلی دی چې په دغه ولایت کې آزادي راډیو سما نه سیارېدل کېدی، نو د دغې مسلې د حل لپاره به موږ خپلو تخنیکي همکارانو ته معلومات ورکړو. دا زادې رادیو اوریدونکو کوم پیغامونه چې تاسو ته افغان بي سیم پر تاسو ته لښمیره باندې راستوي لطفاً یو ور راستوي. که تاسو په مکرر ډول خپل پیغامونه په دغه سیستم باندې راستوي، تاسو پیغام نه رسیږي او د نورو خلکو د پیغامونو لپاره هم مزاحمت کوي. کوم پیغامونه چې موږ له رادیو خبرو هغه تاسو خپل نظر څرګندوي، د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي. ورسته دوه پروګرامونه لرو، حقیقت څه دی او د ځوانانو ونیس پروګرام. خو اول اجمل اند د ازادي رادیو ته د مهم خبرونه وړاندې کوي.
افغان امنیتي ځواکونه وایي د مخابرات وزارت تصویر مهم لا د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمن جګړه روانه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل تر اوسه پورې دوه تنه بریدګر وژل شوي او یو یادوي چې مقاومت کوي ضرب لمنځه یوړل شي. اخوا د روغتونونو چارواکو ویلي دي چې لږ تر لږه له دې پیښې شپږ ټپیان وړل شوي دي. په سابل کې چرواکي وایي تیر شپه د نوبهار ولسوالۍ په څپلۍ غره او شهاب سیمو کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې 25 وسلوال طالبان وژل شوي. د افغانستان د ملي اردو د 203 اتم د 203 تندر کلی اردو قمانداني وایي په میدان وردګو او غزنی ولایتونو کې عملیات کړي دي او په بیلابیلو عملیاتو کې 45 تنه د دولت مخالف وسلوال وژلي. مصریان نن د دې هیواد په اساسي قانون کې د یو لړ بحث پارونکو تعدیلاتو په اړه په یو درې ورځنۍ ټول پوښتنه کې رای ورکول پیلوي او هغه دوه سعودي خویندې چې وایي له خپل هیواد څخه د زور زیاتي له کبله تښتېدلي په ګرجستان کې د پناه غوښتنه کړې، خو وایي ویره لري ښایي د کورنیو لاسې ورورسیږي او بیرته یې سعودي ته ستنې کړي.
او اوس پورته خبرونه لرو چې فیروزه عزیزي وړاندې کوي، بیا د حقیقت صدای او ځوانانو اونیس پروګرامونه.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي په کابل کې د نجونو د فوټسال سیالۍ پیل شوې. دغه فدراسیون د نشراتو مرستیال شمس امینین نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې به 12 لوبډلې ګډون وکړي او د روانې میلادي میاشتې تر 3 مینیټې پورې به دوام ومومي.
د کابل ښار د نجونو فوټسال سیالۍ د نجونو له تعلیم نه د ملاتړ تر عنوان لاندې د افغانستان د فوټسال په جمناسیم کې پیل شوې چې 12 لوبډلې به په څلور ګروپونو کې سره ولوبېږي.
ښاغلی امینی وایي د سیالۍ په پای کې به د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې لپاره غوره تیری هم انتخاب شي. د غور ولایت ورزشي مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شوې دي. د دغه ولایت د ورزش امیر امیر محمد غوري نن ازادي راډیو ته وویل په دغه سیالیو کې اته لوبډلې لوبېږي چې د روژې تر رسیدو د مخه به پای ته ورسیږي.
د غوره لیګ کې چې کومه لوبډله لومړی مقام خپل کړي هغه به د زون په کاچه سیالیو کې ځي، یا هم د دغه لوبډلې له منځه به د زوني سیالیو لپاره غوره چیري انتخاب شي.
ښاغلی غوري وایي دغه سیالۍ به د لوبغاړو له ظرفیت لوړونې سره هم مرسته وکړي او د اسپانیا د لا لیګا لیګ سیالیو په لړ کې د بارسلونا ټیم ال سوسیداد ریال لوبډلې سره سیالي کوي. د اسپانیا د فوټبال فدراسیون د رسمي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ نن شپه په سیمه ییز وخت 11:45 دقیقې ترسره کیږي. دغه سیالۍ به د اسپانیا په بارسلونا ښار کې په نیو کمپ ورزشي سټډیوم کې وشي.
حقیقت څه دی؟ په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت دا دی چې لا هم د پاکستان هوایی حریم هندوستان ته د افغانستان د تلونکو الوتکو په وړاندې تړلی دی او د چاري افغان حکومت ته لکونه ډالر مالی زیان اړولی دی. سلامونه، زه اکرام الله اکرام یم او تاسې حقیقت څه دی د دې اونۍ خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د افغانستان د هوایی چلند د ملکی ادارې له رئیس محمد قاسم وفایي سره د دې مسلو تر څنګ په افغانستان کې د کمزوري هوایی خدماتو په اړه هم خبرې کوو. هیله د تر پایه ملتیا وکړي. رئیس صاحب، ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. پایلې لدینو کو چې د پاکستان فضائی حریم لا هم د افغانستان د پروازونو پر مخ باندې چې هندوستان ته ځي لا هم تړلې ده، دا کیسه بل اخر کوم سرته ورسیده؟ سوزل جمنی وشوي چې د فضائی حریم بل اخر خلاصيږي، خو لا تر دې دم تړلې ده، بل اخر دا کیسه کوم ځای ته ورسیده؟
پاکستان خو په 28 د فبروري خپل فضا د ټول عبوري پروازو ته وتړل، تر اوسه پورې هم دا همداسې پاتې ده، موضوع نه دی حل شوی او آخري نوټم چې هغه یې شو کړی ده هغه تر د اپریل تر 24 پورې ده. دغه نه وروسته باید ووینو چې بیا تمدیدوي که موضوع حل کیږي. تر اوسه پورې موږ ته نه دی معلومه، خو بیا موږ خپل تدابیر درلوده د افغانستان د غربي فضا لخوا موږ یو نوی مسیر جوړ کړه، خو هغه 5.5 ساعت وخت نیسي تر دهلی پورې، ډېر اوږده ده. خو بیا نوی مسیر هم اوس موږ ډیزاین کړی ده د چین لخوا چې اورومچی ته ځي او اورومچی لخوا هند ته، خو دا بیا 3.5 ساعت وخت نیسي کابل څخه تر دهلی پورې. تر اوسه پورې زموږ مذاکرات هم چین سره، هم هند سره، هم پاکستان سره دوام لري، خو بیا په نږدې راتلونکي موږ انشاءالله هیله من یو چې دا نوې لار هم جوړه شي او زموږ پروازونه د دې لار څخه هم پیل شي.
تاسې سلی رښتوم د اپریل چې دغه لار کېدش پاکستان هغه وروستۍ نیټه ټاکلې شي، دغه لار کېدشي د افغانستان او د نورې سیمې د ټولو پروازونو پر مخ باندې پرانیستل شي. که پرانیستل شي او پاکستان بل اخره دغه ژمنه ماته کی، افغانستان به بل مثل عمل وکړي د پاکستان د پروازونو په وړاندې، یعنی خپل حریم بم د پاکستان د پروازونو په وړاندې وتړي کی څنګه؟
دوه موضوع ده. یو خو مخکې هم هغه هر ځل تمدید کړی دی د خپل فضا د مسدودیت نوټم، تر اوسه پورې موږ ته نه دی معلوم چې بیا تمدیدوي کنه. دوم موضوع دا ده چې هغه ټول عبوري کرخې چې د افغانستان فضا څخه تیریږي، هغه آسیایي میانه هیوادو څخه او ایران څخه راځي او پاکستان ته ځي. دا د دې معنی لري چې پاکستان فضا چې وتړل شو، د هغه نه وروسته د ټول هغه د منطقې هغه هوایي ترافیک ټول مختل شوی دی اوس. خو تر هغه وخته پورې چې ټول هیوادو په هغه کې شریک ده او ستونزه د منطقه په کچه ده، کوم ستونزه خاص ستونزه نشته چې پاکستان او افغانستان ترمنځ خاص مشکل نشته، دا یو عمومي مشکل ده. که داسې وشو چې پاکستان بیا نور هیوادو الوتکو ته اجازه ورکړه او یوازې افغانستان پاتې شو، په هغه وخت کې ما مخکې هم اعلان کړی ده چې معلومه ده چې افغانستان هم د خپل فضا د مسدودیت موضوع بررسی کوي.
او د افغانستان د هوایی حریم د لارې نه د پاکستان څومره پروازونه کومو هیوادونو ته کیږي؟ دا چې دي تجارتي دي تر ډیره که نه ترانسپورټي دي تر ډیره؟
خو اوس مخکې خو د افغانستان فضا څخه هغو ټول الوتکو چې تیریده هر ورځ 300 تر 500 الوتکو پورې، خو پاکستان فضا ته داخلي ده او هغه نه هم عبور کړه. خو د هغه نه وروسته اوس هر ورځ 7 پاکستانی الوتکو افغانستان ته راځي، افغانستان فضا څخه تیریږي.
یعنی دا کومو هیوادونو ته ځي دغه 7 الوتکې یا پروازونه چې د افغانستان د فضا د لارې نه تیریږي د پاکستان نه راځي، کومو هیوادونو ته ځي؟ اصلا
معمولا آسیایي میانه هیوادو ته ځي.
او دغه چاري چې پاکستان د هوایی حریم د سیمې د ټولو هیوادونو په مخ باندې وتړل، کومي چې هندستان ته تللی، افغانستان په مالی لحاظ باندې څومره تاوان وکړ؟
تاپان مونږ تاوان کړیو، ځکه چې هر الوتکه چې افغانستان فضا څخه تیریږي $100 فیس ورکوي افغانستان ته. خو تاسې محاسبه وکړئ چې هر ورځ 300 تر 500 الوتکو څومره پیسې کیږي. په دې یو نیم میاشت چې د پاکستان فضا مسدود شوې ده، نږدې 15 میلیون ډالر مونږ ته زیان رسیدلی ده.
او دلته په داخل د افغانستان کې تبا په نرخونو باندې تاثیرات کړي؟
خو په نور برخه کې نه، خو تب فقط د کابل دهلی په سکتور کې خپل تاثیر درلود، ځکه چې هغه مخکې د 2 ساعتي وخت ونیول او اوس یې دغه 5.5 ساعت وخت نیسي. طبعا دغه د ټیکټونو نرخونه هم یو سل ورټ شوی ده.
بل مسله، رئیس صاحب، د افغانستان د هوایی حریم د روسي راپورونه دا موجود دي چې د افغانستان هوایی حریم اوس خپل د افغانستان په لاس کې دی، د افغانستان د حکومت په لاس کې دی، خو ځینې راپورونه وایي چې یو 100% د افغان حکومت په لاس کې دی، نور د خارجي ځواکونو په لاس کې دی. دغه کیسه کوم ډول ده؟
دا خو زمونږ فضا تر 15 د سپتمبر میاشتې د 15 پورې 2015 کال و فکر کوم، تر هغه وخت پورې خو د ناټو لخوا کنټرول کېده. خو د 15 د سپتمبر نه وروسته چې هغه مسؤلیتونه انتقال شو د افغانستان دولت ته، د هغه نه وروسته ټول مونږ خپل فضا په بشپړ ډول خپله کنټرولو. اوس یو څو ورځې مخکې ما اعلان هم وکړه چې د دې کال د 11 د اپریل نه د 11 نه وروسته زمونږ فضا هم خوشبختانه د برادر سرویلنس ته لاړه. د دې نه وروسته هغه الوتکه چې په افغانستان فضا کې داخلیږي او تر هغه وخته پورې چې زمونږ فضا نه خارج کیږي، دا تر رادار کنټرول ده. زمونږ کنټرولران هغه ویني دغه سپریشن، دغه فاصله، ټول موضوعاتو اوس کنټرول کیږي.
یعنی دا سیستم ټول د افغانانو په لاس کې دی اوس؟
معلومه ده، اوس زمونږ کارمندان د ادارې هوانوردی لخوا کنټرول کیږي.
100%؟
100%. یو په اپروچ برخه کې په ځینی میدانو کې چې هلته ایصاف هم فعالیت لري، مشترک اپریشن جریان لري، لکه په کابل کې، په کندهار کې، په مزار شریف کې او په هرات هوایی ډګر کې مشترک اپریشن لرو، مشترک کنټرول کیږي هغه اپروچ سکتور. نورې ټول فضا زمونږ په لاس کې ده او خپل کنټرول کوو.
بل مسله د حج ده، راتلون 2 میاشتې وروسته به حج ته تګ یا 3 میاشتې وروسته به حج ته تګ پیل کیږي. څه کالي پلان څه دی چې څومره کسان به ځي، څومره کسانو دپاره هوایی ترتیبات نیول شوي دي؟ او دغه څه کالي داسې ویل کیږي چې یو وار بیا آریانا هوایی شرکت ته دا قرارداد ورکړل شوی چې کامیار به مور سره همکاري کوي. همداسې ده،
تر اوسه پورې مونږ ته رسمي مکتوب نه دی رسیدلی چې کوم شرکت ته ورکړل شوی کنه، خو داسې معلومات مونږ ته هم رسیدلی چې مشترک آریانا او کامیار دواړه ته ورکړل شوی ده. خو په دې کال کې مونږ 10,000 سهمیه لرو په حج کې، خو زمونږ برخه دا ده چې په خپل میدانو کې دا 4 هوایی ډګر چې حجاج د دینه استفاده کوي، مونږ خپل بشپړ آمادګي لرو. اوس هم نور آمادګي هم را روان ده چې د حجاج لپاره هغه اسانتیاوې چې پکار دي ټولې برابر شي.
خو د اسانتیاو مسله تاسو یاد کړئ چې ورته برابر شي، د هوایي شرکتونو نه عموما یو ګیله او یو شکایت دا موجود دی چې ښه خدمات نشي وړاندې کولای.
خو دا شرکتونو ته مو دا د شرکتونو موضوع ده، خو مونږ د شرکتونو سره هم یو جلسې غواړو چې ولرو، لکه چې هر کال مونږ داسې جلسې لرو د کیفیت په لحاظ او نور موضوعاتو چې په دې پورې په دې پروسه ملي پروسه پورې اډه لري هغه باندې بحث کوو. او شرکتونو ته مونږ د مخکې د سپارښت هغه ته مونږ کړی ده چې باید یو ښه خدمات باید حجاج ته برابر شي.
خدمات یوازې د حجاجو په برخه کې شکایت نه دی موجود، عمومي دا موجود چې د افغانستان په هوایي شرکتونو کې هغه ډول چې لازمه ده خو خدمات نه وړاندې کیږي. تاسو تر دې دمه په دې اړه باندې څه کړی دي شرکتونو سره؟ مثلا د کوم شرکت شته چې هغه جرمانه شوی وي د خو خدماتو د نه درلودلو لامل، یا په دې برخه کې کومه پالیسي موجوده ده؟
زموږ پالیسي خو دا چې ما جلال مآب ولسمشر ته هم وړاندې کړی ده، دا یو دا ده چې مونږ غواړو چې د دې نه وروسته هر شرکت، هوایي شرکت چې په افغانستان کې فعالیت کوي، باید ISO سرټیفای شي. چې ISO سرټیفای کوالټی اشورنس ده، د هغوی کوالټی په لحاظ د خدماتو سطح باید لوړه شي د دې نه. او نور هغه شایع شکایتونه چې زموږ شرکتو څخه مونږ ته راځي، دا زند په پروازو کې ده چې یو ساعت دوه ساعت یا یو ورځ هم مونږ ته گزارش را رسیدلې ده. لکه پرون چې په مزار شریف کې ماته گزارش راغله چې یو ورځ په پرواز کې ځن راغلی وو او ټول مسافرین په میدان کې ناست وو.
مخه یې ولې نیول کېږي د پروازونو ځنډ په افغانستان کې یو هغه مسله ده چې ډېر له پخوا راهیسې ده او ساعتونه ساعتونه ځنډ کېږي، ولې مخه نه نیول کېږي؟
مونږ اوس یو نوی طرز العمل جوړ کړی وو، هغه مخکنی د مؤسساتو خدماتي طرز العمل چې هغه تعدیل شوی ده، په هغه کې یو نوی برخه مونږه اضافه کړی وو، ځنډ جریمې. د دې نه وروسته هغه تفصیلات هغه چې اجرایي شي بیا تاسو سره شریکېږي. د دې نه وروسته که هر شرکت په خپل پرواز کې له نیم ساعت نه زیات ځنډ پکې راشي، هغه تابع د جریمه ده او نور مکلفیتونه او مسؤلیتونه هم په هغه کې واضح شوی ده چې که مسافر زیانمن شي، که خلک زیانمن شي، د دې ځن نه باید هغوی کمپنسیټ وشي، جبران خساره هغوی ته ورکړل شي. دا موضوعات په تفصیل کې په دې نوې طرز العمل کې راغل ده چې په نوې هفته کې په انشاءالله په یو دوه هفته کې دا اجرایي کیږي.
فکر نه کوئ چې دا طرز العمل ډیر وروسته جوړ شو؟
خو باید دا مخکې جوړ شوی وو، دا مخکې اجرا شوی وو، خو اوس هم وخت ده مونږ په دې باره کې جدي پالیسی لرو چې باید د خدماتو سطح باید لوړه شي. ځکه چې تاسو پکې خبر یاست چې تیر کال یا د ایکاو لخوا یو تخنیکی هیئت افغانستان ته راغلی وو، هغوی د افغانستان هوایي چلند خپلواکې ادارې ټول برخونه وسیدل بررسی وکړه، خپل گزارش مونږ سره شریک کړی ده. مونږ اوس په 2008 کال کې د یونیورسل سیفټی اډیټ پروګرام لپاره مونږ سپتنام کړی او هغه وخت نیول شوی ده، او په دې دسمبر کې هم مونږ ډیسکټاپ اډیټ لرو د ایکاو لخوا، او اوس هم د سلور نړیوال هوایی ډګرونه سرټیفیکیشن پروسه را روان ده چې مونږ غواړو چې دای سرټیفای شي. دا نوې کارونه ده چې مونږ شروع کړی چې باید تکمیل شي، چې د هغه د تکمیلي دوله مونږ کول شي چې د هغه د اروپایي بلک لیست څخه هم راووزو او د خپل خدمات شرکتونو د خدماتو سطح هم باید لوړ شي. دا د هماغه لپاره ده چې مونږ ISO اوس غواړو چې ISO سرټیفیکیشن الزامي وکړو خپل شرکتو باندې.
فکر نه کوي رئیس صاحب چې په افغانستان کې د هوایی ټیکټونو یا د هوایی ترانسپورت د ټیکټونو په پرتله باندې د کاغه ملي دي که نړیوال دي، نېشنل دي که انټرنیشنل دي، د ټیکټونو د بای په پرتله باندې خدمات ډیر کمزوري دي؟
طبعا زه په دې امر کې موافق یم، خو ځکه ما مخکې موبایل چې اوس مونږ د دې نوې طرز العمل سره سم شرکتونو سره هم دا موضوع بحث شوی ده چې هغوی باندې یو مکلفیت جوړ کو، یو قانونی مکلفیت، یو چارچوب جوړ شي چې هغه چارچوب سره سم خپل ځان دا ټول هوایی شرکتونو باید خپل ځان عیار کړي، هغه ښه خدمات باید ټول مسافرین ته ورکړل شي، او دغه سیفتی او امنیتی ستاندردونه باید لوړ شي په ټول شرکتو کې، چې دا یو اساسي خبره ده. دې باندې مونږ کار کوو او ان شاء الله په دې کال کې یو اساسي تغییر د هوایي چلند په سکتور کې ان شاء الله راوړو.
وروستۍ پوښتنه، د افغانستان زیات شمیر شرکتونه یا یو شمیر شرکتونه دوی یو شکایت دالري چې د افغان حکومت د لوري نه سبسایډي نشته، په دوی باندې مالیات لوړ دي، او هغه ځینې نور بهرني شرکتونه چې افغانستان ته الوتنې کوي په هغوی باندې خپل حکومتونو مالیات کم دي، نو دا هغوی ښه خدمات وړاندې کولی شي نسبت منګ ته.
په یو برخه کې دا صحیح ده، خو مخکې هم شرکتونو ته دوه کاله د لنډینګ او پارکینګ فیس معافیت ورکړل شوی وو، دا ډیر یو لوی کومک وو شرکتو سره. بیا یو کال بیا نور تمدید شو، خو مونږ ته د بررسی د نتیجې له دا معلومه شو چې شرکتونه د دې معافیت او د دې حمایت څخه په ښه توګه نشو کولی چې استفاده وکړي. خو د هغه نه وروسته هم اوس هم یو څو طرحې تر څیړنې او بحث لاندې ده په شورای اقتصادي کې، په کابینه کې، چې څنګه مونږ کولی شو چې شرکتو سره مرسته وکړو، حمایت یې وکړو. زموږ چارجونه نور هوادو څخه لوړ نه ده په خپل شرکتو باندې، خو یو نړیوال قانون مشته چې موږ نشو چې د خارجي او داخلي شرکتو ترمنځ ډیسکریمینیشن یا تبعیض وکړو. دا خلاف ده د اصول، د کاو د اصول. موږ خو اوس یو طرح داده چې باید بانکونه د خپل هغه انټرسټ چې دا به ټیټ کی تر څو چې شرکتونه کول شي هغه نه پیسې قرضه واخلي او نوې الوتکې واخلي. خو دا یو څو وړاندیزونه د شرکتونو لخوا هم مونږ ته راغلي وو چې هغه شورا اقتصادي او کابینې سره شریکه شوې ده، اوس هم تر بحث لاندې ده او مونږ دا لارې چارې سیډو چې څنګه کول شي خپل شرکتونه حمایت وکړو.
ډیره زیاته مننه ریس صاحب.
خیر سلامات، مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د ازادي رادیو درنور جن کو په سلامونو مو د تاند څنګه یوې بلې خبرونه تر کلی کوم. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د کورنۍ مشران په ځوانانو د خپل فکر د تحمیلولو هڅه کوي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي.
که چیرې د ځوانانو خواخه نه منل کیږي پایلې به څه وي؟
بیا دای دومره مسؤلیت په کیسه کې نه وي، ځکه د ته دلایل وي چې دا خو ما نه وي انتخاب کړی.
او ځوانان څه ډول کولی شي د کورنۍ مشرانو ته قناعت ورکړي او په خپله خواخه مخکې لاړ شي؟
مخکینی نسل له دې اړخه وننګو چې د بې احترامۍ او نه درناوي احساس ونه کړي.
د تاندې څانګې د خبرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه فرشته مرسالې درته وړاندې کوم.
یو شمیر ځوانان وایي دا کورنۍ مشران هڅه کوي خپل خواخه او فکر په دوی ومني. دا کورنۍ مشران په دې باور چې ځوانان په ډیر څه نه پوهیږي ورسته وړاندې نه ګوري او پریکړې احساساتي وي خپل مخې ته نه پریږدي. لا سلیقې او خبرو رانیولې د زده کړو د رښتې د ژوند ملګري او د نورو مسایلو په انتخاب کې د کورنۍ ستره هڅه دا وي چې ځوانان د دوی فکر ومني. دا کابل اوسیدونکو ملکه وایي دا کورنۍ مشران د خپل خواخي د تحمل لپاره لا تهدید او زور څخه هم کار اخلي.
زموږ په ټولنه کې دا مسائل ډیر دي، څنګه چې د کورنۍ مشران دا هڅه کوي چې خپل خواخه او فکر په ځوانانو باندې ومني. درته وایي چې کته دا خبرونه مني زما زوی نه یا زما لور نه، نو یا باید لکورو زه او دا سه نور تهدیدونه ورته کوي.
دا صدیق دقیق په نظر په ډیرو کورنۍ کې د نظم د ساتلو په خاطر دا یو سیستم وی چې یو کس پکې پریکړه کوي او نور باید د هغه له خبرې تیر نشي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي. سر ډیر وخت هغه پلار وي په دې برخه کې، هم مشر ورور وي که پلار نه وي په هغو کورنیو کې. دلته هغه د ټولنې کې حاکم فکر سی، یو فکر باید حاکم وي. د ټولنې وړو واحدونو ته کورنۍ ته هم سرایت کړی ده. مشورې حق دی، انتخاب حق دی، پښتني حق دی. ان په ډیرو وړو وړو مسلو کې لا دی هغه ته د خپل ذوق په لاله حق ځکه نه ورکول کی.
مومن محمد یاسر وایي ځوانان باید کنټرول شي، پښتنه وشي او لارښوونه ورته وشي. خو د ځوانانو په شخصي مسایلو کې د حسنه کیږي چې د کورنۍ مشران خپل خوخه پرې تحمل کړي.
د دې لپاره چې اولادونه سم تربیه شي، خاصه په کوچنیوالي کې یا په تنکې ځواني کې، بیا ضرور ده چې په اولادونو باندې ځین محدودیتونه وځ شي، پښتنه باید وشي او هدایت ورته وشي چې داسې داسې بکاوي. ځکه دلته بیا ځینې فسادونه دي چې موږ تاسو په ټولنه کې شته چې خدای نه خواسته دا موږ تاسو تنکې ځوانان بیا د هغې سره مخ نه شي. بل خبره ده هغه محدودیتونو ده چې هغه هم په اسلام کې او هم په نړیوالو اصول او قوانینو کې موږ تاسو چې اوس لرو هغه کې بیا دا داسې تشریکی چې دا دوی حقه حقوق دي چې د هغې مخنیول کیږي، مخنیوی کیږي چې دا بیا ښه کار نه دی، غلط کار دی. او د دې منشام چې دا د ټولنې رواجونه دي، لکه د مثال په ډول ورته وایي چې په خپله خوښه واده مه کوه، دا خبرې ورته کوي. یا مخکې به ورته ویل چې کله به د چا اولاد پیدا شو د ځوان، بیا به ورته ویل چې دا غېږ کې ما اخله دا بد کار دی.
د ښاغلي اڅړ په وینا هغه ځوانان چې نور ورته پریکړې کوي په خپل ژوند کې لا ډېرو ستونزو سره مخ کېدلی شي.
دا خو یو د ځوانانو په روحیاتو باندې ډېر بد تاثیر کوي، حتی ذهني ناروغۍ ورته پیدا کیږي، ډپریشن ورته پیدا کیږي، مورال یې کم وي، په مجالس کې خبرې نشي کولای. بیا چې کله لوړ سنتم ورسیږي دوی نشي کولای چې د خپل حق څخه دفاع وکړي. او بل د ټولنې د پرمختګ مخنیوي کوي، دا ټولنه د جمود په لور بیایي. هغه کار که ښه کار هم وي دوی ورته وایي چې دا مه کوه، ځکه چې تا پلار او نیکه نه دی کړی.
د کابل پوهنتون د عامه ادارې پوهنځي محصل نصرت الله ترنک وایي د هرې زمانې خپل شرایط او غوښتنې وي. دا د په باور دا مناسبه نه ده چې اوسني ځوانان دي د 40 یا 50 کاله مخکې په ډول ژوند وکړي.
ژوند ولاړې وبنې دي روان سیند په شکل څه کپر سي. په دې سره که زه کوشش وکم مثال دی روان سیند په وړاندې باندې زه ولاړ دیوال ځان جوړ کړم دا به ناممکن وي، سخته به وي، او دا به دا تر دې هم ناممکن وي زه د سیند په خلاف لوري بیرته حرکت وکم. زما پلار هغه وخت لپاره زیږېدلی و چې هغه د ځوان پیکو دغې زمانې دپاره، نیکه مې بیا دغې زمانې دپاره اوسېدلی و چې نیکه مې ځوان پیکو، او تر هغه ورپورته همداسې. خو زه دغې زمانې دپاره زیږېدلم چې اوس ځوان درپیکم، زه باید له اوس ټولو سره له اوس اجماع سره او له اوس حالاتو سره ځان جوړ کړم.
د خوست اوسېدونکی ابراهیم ایمان وایي کله چې ځوانان په خپله خوښه یو کار کوي مسؤلیت یې هم مني، او په دې خاطر هم خواري کوي چې نورو ته کم را نه شي.
که د ځوان په خوښه کوم کار وشي کنه تحمل نشي، پر اتلونکو کې ځوان خپل ځان مسول ګرني چې دا خو ما خپل ځان ته انتخاب کړو یا ټاکلای وو به دا کار زه وکړم، ځکه کورنۍ ته سرټیټای کېږم سبب را توای چې دا کار خو تا انتخاب کړی وو. خو که د کورنۍ لور یا په تحمل شي بیا دا دومره مسولیت په کیسا کې نه وي، ځکه د ته دلایل وي چې دا خو ما نه انتخاب کړی، کورنۍ راته انتخاب کړی وو، که وشو وشو که نه هیڅ خبره نه ده. خو که خپله دا کوم کار ځان ته انتخاب کړي نو دای بیا ځان مسول ګڼي، چې کله څوک ځان مسول وګڼي د کولو هڅه یې په ښه ډول کوي.
دا چې ځوانان په دغه سې یو حالت کې څه وکړي چې دا کورنۍ خوښه پرې تحمیلېږي، نصرت الله ترنک او مومن محمدي اڅړ راته وایي
داسې حالت کې اتمن بیخي انتخاب ځینې اخیستل یا هغه تب خبر په 2 لارې کې درول او زیات تاوتریخواله زیات جدیت احساساتتوب دا اتمن دي لا بدو پایلو زمینه جوړوي او لا بدو پایلو سبب کیږي. ښه خبر دا ده چې احساسات کنټرول سي، داسې د یو صمیمي شکل سره او په یو مشورتي شکل سره که موضوع حل سي ښه به وي.
چې څه ډول کولای شي دوی په کورنۍ باندې فشار وارد کړي چې دوی د خپل خوښه ورباندې ومني معقول فشار. یوه لاره دا هم ده چې په اکثریت کورنیو باندې ځینې تاثیر ګذار اشخاص شته، عالم پوه خلک وي، هغوی په ځینو کورنیو باندې تاثیر لري. دوی کولی شي د هغو اشخاصو سره خبرې وکړي، مثلا د ما دا خوښه ده او د ما مور او پلار یې نه راسره مني، د ما په خبرو قناعت نه کوي، لطفا تاسو د دوی سره خبرې وکړئ او دوی ته قناعت ورکړئ.
دا چې ولې د کورنۍ مشران د ځوانانو خوښۍ ته ارزښت نه ورکوي او خپل فکر پرې مني، د دې کار پایلې به څه وي، او که دغه ستونزې رامنځته کیږي څه ډول باید حل شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شام سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
استاد، په ځینو کورنیو کې کله چې یو ځوان د خپلې خوښې کار کوي د مشرانو لخوا ورته دا ویل کیږي چې پلار او نیکه دې دغه کار نه وکړی، ته یې ولې کوې یا یې ته مه کوه، ولې دغسې یو دیوال د ځوانانو د خوښې په مخ کې درول کیږي؟
موږ تر یو خاصې درجې زیات ټولنیز یو، معنا دا ده چې زموږ عرف او ټولنه یو کلک درجه تړون لري خپل منځي. هر وګړی دلته د آزادۍ اندازې د آزادۍ محدودې ډیره وړه ده نسبت نورو ټولنو ته. زمونږ ټولنیزېدنه د کوچنیوالي نه په داسې یو بڼې سره ده چې مونږ باید ځان د ټولنې سره عیار کړو تر دې چې ټولنه مونږ سره ځان عیار کړي. دا چې تاسو د عمر په اوږدو کې داسې فکر کې ونیسئ، بېلابېل خنډونه او ستونزې مخې ته راځي چې وګړی ورسره مخ ده او ټولنه ورته تصمیم نیسي. اوس طولي او نسلي تفاوت د انسانانو داسې یو رقم ته شکل اخلي چې مخکینی نسل حق پیدا کوي د وروستي نسل لپاره چوکاټ جوړ کړي، او مخکینی نسل هم همداسې له مخکینی نسل اخیستی، دا ټول له عرف خپل اخلي.
که فرضاً مشران ځوانان په دې خاطر د دوی د خوښې له کارونو راګرځوي چې ګنې پخوا دا کار نه دی شوی یا ستا پلارونی که دا کارونه نه دي کړي، دا به ځوانان له څومره ستونزو سره مخ کړي؟
اوسنی نسل زمونږ دوی محکوم دي د عرف په اطاعت باندې. دوی دغه عرف اطاعت چې کله ونیسي کولای دوه ستونزې منځ ته راځي. یو دا ده چې دوی باید ځینې جوړښتونه مات کړي چې څومره یې کولای شي، دا د دوی پورې، د دوی وضعیت پورې، دریځ پورې مر بود. بل ستونزه دا ده چې مخکنی نسل ځان په داسې وضعیت کې احساسوي چې فکر کوي چې په هوا کې پاتې کیږي. بناً باید غبرګون وښیي. هغه غبرګونې په تاوتریخوالي، په فزیکي برخورد، په وهلو، په ټکولو، په لرې کولو، یعنې په ټوله کې د حذف یا د منځه وړلو په فکر باندې ده. په داسې یو شرایطو کې د خپل رضایت قرباني کول او د خپلې خوښې نه تیرېدل یو معقوله لاره بریښي مشرانو لپاره، او دوی کولی سي په ډېر اسانه سره ووایي چې دا هلکان دي، دوی تصمیم نشي نیولی یا دا واړه دي، ترڅو پورې دي دا پرېکړې نشي کوی. هغه څه نتیجه ده، په پیل کې یو بد احساس دی او د رضایت د منځه وړل دي د مقابل لوري. لږ ډېر عمیق چې ورته ورځو، د یو خاص شعوري ودې مخنیوی دی. تاسو یو چاته دا فرصت نه ورکوئ چې هغه د خپلې پرېکړې تجربه وکړي، او د خپلې پرېکړې د ښې یا بدې تجربې په پایله کې یو خاص درجه د هوښیارۍ ته ورسیږي، هغې ته نه رسیږي.
که فرضاً یو ځوان په دغسې یو حالت کې واقع کیږي چې هغه ته ویل کیږي که دغه کار دې وکړه، مثال د کورنۍ له ارزښتونو تیر شپې، څه ډول دی کولی شي چې په دغه حالت کې هم خپله خوښه وکړي او هم کورنۍ له لاسه ورنه کړي؟
زمونږ نسل یو داسې خداګاهۍ ته اړتیا لري، په ځان پوهېدنې ته، هم مخکینی نسل هم اوسنی، چې د دې په ځای چې تقابل وکړي تفاهم وشي کولی. او دا د اوسني نسل زه توقع لرم چې دا کار وشي کولی، مخکینی نسل نه دا کار نه کیږي، ځکه چې دوی هغه ترخه چې تجربه کړې ده په ډېر اسانه سره کولی شي بل ته انتقال کړي. کوم شی چې زمونږ ذهنونه ډېر کلک رااخلي چې دا زمونږ کورنۍ عزت دی او ستا په دې دریځ سره دا له منځه تلونکی دی، دا په خپله له بنیاده غلط دی. مونږ په ټولنیز بدلانه کې یو، مونږ جدا بدلیږو. کله چې ټولنه بدلیږي خپل ارزښتونه له سره تعریفوي، او مخکینی نسل له دې اړخه وننګوو چې د بې احترامۍ او نه درناوي احساس ونه کړي او ستونزې حل سي. کله چې د وضعیت بدلانو ته فکر کوو، ښه پخوانی یا مشر نسل زموږ هماغه دی چې د ځوانانو په ګټه باندې پرېکړې کوي او پوهیږي چې زموږ وخت نور تیر دی. دا نشي کولی تاسو له پامه وغورځوئ. که برعکس کیږي، لکه څنګه چې په ځینو عرفي فرمولونو کې زموږ په محلاتو کې په افغانستان کې کیږي، دا هماغه د پخوانی او کلاسیک سنت دوام دی او د ستونزې غزونه د لس نورو شلو نورو کلونو پورې. حال دا چې په لسو کلو کې، پنځو کلو کې، د اوسني ځوان نسل په ډېر ښه فرصت ورکولو سره مونږ کولی شو نوي ارزښتونه ټولنې لپاره تعریف کړو، چې هغې کې تر دیرشو څلوېښتو پنځوسو نورو کلونو پورې بیا دغسې د ګزار مرحله چې ډېره قرباني واخلي کمه.